یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندیمه او د ازادي رادیو په پی یو استودیو یادی غرمنی خبری مجله کې مو هرکلی کوم. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون نن اعلان کړی چې د طالبانو مشر مولوي هبت الله خونزاده د دینی عالمانو غونډې ته ورغلی. د دینی عالمانو او قومي مخبرو لویه ناسته په کابل کې روانه ده. ملي ټلویزیون زیاته کړې ده چې تمه ده ملا هبت الله په دې غونډه کې وینا وکړي. په وروستیو شیبو کې چې اوس موږ خبرې کوو د ښاغلي هبت الله وینا خپره شوې ده. د شاوخوا 3500 دینی عالمانو او قومي مخبرو درې ورځنۍ غونډه له پرون پیل شوې او د طالبانو په خبره چې په مهمو سیاسي او ملي مسایلو پکې بحث کیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد وایي ګډونوالو په څو کمیټو کې خپل کار مخته وړي او سبب پریکړه لیک هم ولري. د طالبانو د حکومت ویان پرون په خبری کانفرنس کې ژمنه وکړه چې د دوی مشرتابه به د امکان تر حده د غونډې د ګډونوالو پریکړې پلي کوي. د افغانستان لپاره د برټانیا شرزافیر هوګو شارتر په دوحه کې د طالب چارواکو سره په یو لړ مسایلو خبرې کړې دي. شارتر د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره بیګا کتلی او په خپل ټویټر باندې لیکلی چې له متقی سره په خبرو کې د هغو بشري همکاریو یادونه وکړه چې برطانیې د وروستۍ زلزلې ځپلو سره کوي. هغه همداراز ویلي چې خلکو ته د اساسي خدمتونو، سیاسي ټول شمولیت، پر اهمیت، بشری حقونو ته د درناوي او تعلیم ته د ټولو نجونو د پریښودلو پر مسایلو مهم بحثونه شوي دي. د امیر خان متقی سره د هوګو شارتر د لیدنې په اړه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان هم څو ټویټونه کړي او پکې یادونه کړي چې د برطانیې استازي له زلزله ځپرو سره د 3.5 میلیونه پوندو عاجله مرسته اعلان کړه. یو سوداګریزه کښتۍ چې 1000 ټنه غله پکې بار و د اوکراین د بردیانسک ښار له ساحلونو چې روسیې اشغال کړي ووتله. دا د فبروري له 24مې د مسکو لخوا پر ایران پر اوکراین د برید له پایل راهیسې له دې بندره لومړۍ باري کښتۍ ده چې د مزل اجازه ورکول کیږي. او ایران وایي د نړۍ له سترو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا احیا کولو په برخه کې د وروستیو خنډونو د لرې کولو په خاطر له امریکا سره نورو غیر مستقیمو خبرو ته چمتو دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د ایران مذاکره کوونکی ټیم یوې هوکړې او نتیجې ته د رسیدو لپاره رغنده تعامل ته چمتو دي. دوستانو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو ناوړی د دې خبرونو نوروسته به وړاندې په خبرونه کې زموږ د نن ورځې ټاپ موضوع په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا وربلل شوې د عالمانو د شورا دویم ورځې ویل کېږي چې نن دغلته د طالبانو د حکومت مشر مولوی هبت الله خونزاده ورغلی دی. وینای کړی ده د لومړی ځل دی چې ښاغلی خونزاده په داسې یوه لویه غونډه کې څرګندېږي او وینا کوي. د ده د وینا او څرګندېدو په اړه به جزئیات واورو. همدارنګه به د نن ورځې د غونډې په اړه باندې هم حال واورو. په نورو رپورټونو کې به کندوز ته ولاړ شو او هلته به مو د بېوزلو ښځو له حال خبر کړو.
حکومت سابق خوب سالی چیه؟ حال قیمتی است، گشنگی آمده هیچ چیز.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي کتنه به ورته ولرو او همدارنګه ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو.
زه دا ویلی شم چې په دې لویه جبهه کې ټول نارینهګان او ملا صاحبان دي. ټول د طالبانو پلویان هلته دي او ښځه هیڅ حضور نه لري متاسفه.
که تر پایه پورې راسره وي د خپرونې په جریان کې به ځینې نور رپورټونه هم درسره شریک کړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
دوستانو لکه څنګه چې مخکې وویل نن په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د وربلل شوي دینی عالمانو د شورا یا غونډې دویمه ورځ ده. د دویمې ورځې جزئیات څه دي؟ د غونډې ته په مستقیمه توګه ژورنالیستان نه دي ورپرېښودل شوي او د غونډې له تالار نه ډېر محدود معلومات یوازې د ملي ټلویزیون لخوا راوځي. یعنی دی غونډي ټول جزئیات په وخت باندې له رسنیو سره دی نور په خاني غونډه په څیر نه شریکيږي، خو بیا هم کوم جزئیات چې سرګندېږي یا طالب ویندویان په اړه باندې خبرې کوي. په دې اړه باندې زما همکارا فیروزه عزیزی موضوع تعقیب کړې ده، هم دا اوس سره ده. فیروزه جانې، له تاسو به واورو، نن د کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د وربلل شوي دیني عالمانو د غونډې دویمه ورځ ده. د نن ورځې مهم ټکي چې تاسو ته معلوم دي څه دي؟
بله، انسب نننه غونډه کې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده ګډون کړی ده، او همدا اوس یې وینا روانه ده. ما دا خبرې تر اوسه پورې په یو ټویټري سپیس کې تعقیب کړي دي. البته په یو ټویټري سپیس کې د طالبانو د حکومت د امنیه قمندانۍ ویاند د هغې خبرې په ځوندۍ بڼه خپروي. نوموړي په خپلو ویناوو کې دا مسایل یاد کړل چې دوی له امریکا سره تر اوسه یا په ټوله کې د ده په خبره له کفارو سره کومه مسالمه نه ده کړې، او دوی د افغانستان اوسنی نظام په خپلو قربانیو ګټلی دی. همدارنګه د امنیت مسئله هم یاده کړه چې په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې هغه ډول چې اوس امنیت په افغانستان کې ټینګ دی، تر دې مخکې داسې کوم څه نه و. تر اوسه یې د وینا نور جزئیات هم، البته وروسته به جزئیات شریکو، لا یې هم وینا روانه
په غونډه کې. د ده د وینا په اړه به وروسته زه له خپل یو بل همکار نه واورم. تاسو د نننۍ غونډې په اړه نور په عمومي توګه معلومات، پرون په چشي باندې بحثونه وشو، او نن څه تمه ده چې وروسته به څه شی وشي؟ نن لکه چې په کمیټو کې بحث کیږي.
بله، انصاب پرون کوم مسائل یاد شوي دي هغه په ټوله کې په پراخه توګه یې غبرګونونه راپارولي. د مثال په توګه د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا کومې څرګندونې چې کړي دي، هغه په خپلو خبرو کې ویلي و هغه کسان چې د دوی له حکومت سره مخالفت کوي هغه باغیان او د الله دښمن بللي دي. همدارنګه په پرونۍ غونډه کې د دینی عالم، یو بل دینی عالم چې مجیب الرحمن انصاري نومیږي، هغه ویلي و هر هغه څوک چې اوسني نظام یا د طالبانو حکومت سره مخالفت کوي د هغوی سر باید پرې کړل سي او له منځه یوړل سي. دا هغه مسایل دي چې زیات خبرګونونه یې راپارولي دي. نن هم موږ د خلکو نظریات په دې اړه راټول کړي دي. اکثریت سیاسون او په افغانستان کې فعال ځوانان دا وایي چې طالبان باید له خلکو سره تفاهم وکوي، د هغوی نظریات واوري. اوس د جګړې لاره نه ده او افغانان د وینې تویدنې نه خسته شوي دي. انصاب نن هم په دا غونډه کې لکه څرنګه چې پرون د طالبانو د حکومت وایان ذبیح الله مجاهد وویل، په نننۍ ناستې کې به راټول شوي دیني عالمان او قومي مشران په ګروپي شکل باندې کار وکوي. هغه موضوعات چې دوی مطرح کوي په هغه مسایلو باندې به دوی فیصلې وکوي.
ډیره زیاته مننه کوو. د طالبانو د حکومت ویان سبیح الله مجاهد پرون کله چې ورنا د مولوي انصاري د څرګندونو په اړه پوښتنه وشوه، هغه وویل چې دا د ښاغلي انصاري شخصي نظر ده وباله. دا چې په دې غونډه کې د ښځو ګډون نشته دی، په دې موضوع باندې هم نیوکې او انتقادونه شته. همدارنګه د افغانستان سیاسي مشران، ځینې سیاسي رهبران او بانفوزه شخصیتونه نه دي ورغوښتل شوي، لکه مثلا پخوانی ولسمشر حامد کرزی په کابل کې دی، ښاغلی عبدالله په کابل کې دی، د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس مسلم یار په کابل کې دی. دوی په دغه لویا غونډه کې حضور نه لري، او دی دانی وکی پراخی کړی دی چې دا یوازې د طالبانو پورې دی اړوند کسانو یا د هغوی د خپلې خوښې د کسانو یو غونډه ده. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویان ټینګار کوي چې دا هغه استازي چې جرګې ته وربلل شوي یا د غونډې ته وربلل شوي د خلکو لخوا معرفي شوي دي او د خلکو لخوا ورستول شوي دي. بله مسله چې تمه کېږي په دې غونډه کې د خلکو هیله مندي شته، هغه دا ده چې د نجونو د ښوونځیو او د ښځو د کار په اړه باندې به پرې بحث کېږي. په دې اړه وروسته د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې د غړي شینکۍ کړوخیل خبرې هم راخلو، خو اوس زما بل همکار راسره د تلیفون په تماس کې دی. د طالبانو د رهبر مولوی هبت الله خونزاده وینا اوریدلې ده. له تاسو به واورستلې مشي خبرونه ته په دغه وینا کې مهم ټکي څه واول خدا وینا ډیره موده ورسته په داسې ولوی غونډه کې د طالبانو مشر را څرګندېږي. د کچام په تیر اختر کې د لمانځه پر مهال باندې په یو خطبه ویلو کې را څرګند شوی و، خو په کابل کې لومړی ځل دی چې په یوه غونډه کې برخه اخلي او بیا وینا کوي. له تاسو به واورو.
ان صاحب، د طالبانو د مشر ملا هبت الله خبرې تر ډیره په افغانستان کې په ټولیز امنیت دغه شان په اداراتو کې د انډیوال پرستۍ او د دوستۍ او ملګرتوب او د دې ترڅنګ په فساد او ځانځانۍ په مسایلو باندې راټولې وي، هغه وویل چې اوس مهال په ټول هیواد کې په ټولیز ډول امنیت راغلی دی د ده په وینا باندې. خو تر ډیره یې نصیحتونه کول او وی ویل چې باید د حکومت په دننه اډانه کې امنیت خوندي شي، ځکه د ده په وینا باندې چې د ثبات د مخکې تګ لپاره او د باثباته نظام لپاره اړتیا ده چې د نظام په اډانه کې دننه ثبات موجود وي، انډیوال پرستی نه وي، فساد نه وي، ځانځاني نه وي، او په دې شکل باندې حکومت مخکې لاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې لدینه وړاندې ځینې راپورونه خپاره شوي دي چې د طالبانو په نظام کې په حکومت کې دننه د فساد راپورونه هم خپاره شوي دي، او دغه شان د خپلوي د پاللو د انډیوالۍ د پاللو رپورټونه هم خپاره شوي دي. نوموړي دغه شان دا هم وویل چې په ټوله کې به د افغانستان د نظام واګې د عالمانو په لاس کې وي. د غونډې له ګډونوالو نه یې پوښتنه وکړه چې آیا تاسو ورسره منئ چې ولایتونو ته به عالمان ټاکل کی کی حاکمان دغه شان ولسوالۍ او تبه ټاکل کیږي او دوی به عدالت تضمینی. دریمه مهمه موضوع چې نوموړي ورته اشاره وکړه هغه د حدود نافذولو. نوموړي وویل چې تر اوسه پورې لا حدود نه دي نافذ شوی، که په افغانستان کې لدین وروسته حدود نافذیږي نو نړیوال به ډیر توند غبرګون خی په دې اړه باندې. وی ویل چې تاسو به بیا هغه وخت د نړیوالو غبرګونونو وګورئ. نوموړي وویل چې نړیوال له طالبانو سره د خاورې جنگ نه لري، د جغرافي جنگ نه لري، بلکې ستونزې اصلن دا د په وینا باندې چې دلته د مفکوري جنگ دی، دلته چې دی د فکر جنگ دی چې روان کړي دی. نو خبرې لا هم جریان لري او وینا یې جریان لري. وګورو چې نور څه وي په وروسته خبرونه کې به اوریدونکو سره شریکو.
ډیره زیاته مننه کوو. باید یادونه وکړو چې په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا وربلل شوی د دینی عالمانو او قومي مشرانو یوه غونډه روانه ده. دا غونډه به د طالبانو د حکومت او واکمنۍ لپاره مشورې، سلا مشورې او پریکړې کوي او دوی ته به مشورې ورکوي. او په دې کې نن د لومړي ځل لپاره د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده را څرګند شو او همدارنګه پکې خبرې هم وکړې، وینا هم وکړه چې وینا جزئیات ځینې شریک شول. نور به زموږ په راتلونکو خبرونو کې واوري. خو د طالبانو د حکومت لخوا دغه وربلل شوی غونډه باندې په افغانستان کې نور سیاسي لوري او هغه خلک چې د طالبانو غوندې فکر نه کوي انتقاد لري چې طالبانو په دغه غونډه کې خپل پلویان، خپل ملاتړي د خلکو د استازو په توګه راټول کړي دي. زیاتره یې دینی عالمان دي او د نورو مسلکونو څښتنانو ته پکې ډېره برخه نه ده ورکړل شوې. همدارنګه د ښځو چې یوه لویه برخه د افغانستان ده په د ښځو غونډه په غونډه کې نشته دی، او په داسې حال کې چې د ښځو په زده کړو، ښوونځي، کار په دې باندې به خبرې کیږي. دا خبرې به یوازې دینی عالمان کوي او پریکړه به دوی په دې اړه باندې کوي. بیا هم ځینې خلک خوشبینه دي چې لږ تر لږه په دغه غونډې نه وروسته به د نجونو ښوونځیو ته اجازه ورکړل شي او د ښځو د کار کولو په اړه به هم وضاحتونه راشي. د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي شینکۍ کلوخیل په غونډه کې د ښځو د نه ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نور اقشار هم په نظر کې نه دي نیولي او د ښځو له ونډې نه خو بالکل مخنیوی کړی یا دوی ډډه کړې ده، چې دا واقعا د انتقاد وړ او د اندېښنې وړ خبره ده. فکر کوم چې نو د دمر لوی غونډه را غوښتل خدای ډېر مهم فرصت و چې دی باید هغه ټول ستونزې سي اوس ولس سره لاس پر ګریوان د لکه د نجونو مکاتب تړل شوي دي، ښځې له کار نه منع شوي دي، امر بالمعروف وزارت داسې فرامین جوړوي چې واقعا د خلکو په ژوند کې روزمره ژوند کې ستونزې ایجادوي نه داسې سهولتونه. زه فکر کوم چې به د هغه ټولو خودسرایو یا لغه سخت دریزي نه مخه نیول شوی وای او په دې باندې بحث شوی وای، ځکه چې ولس ناراضه ده، ژوند په سمه نه چلیږي او دنیا هم له فعلي وضعیت څخه نگرانه ده. د لوی غونډې څخه باید پوره پوره ګټه اخیستل شوی. د افغانستان کې مختلف اقشار، نر او ښځې، روشنفکران، رون آنده، مشران، مدني فعالان، متخصصین، مختلف کسان ټول شوي په یوه ټغر باندې په مهمو پریکړو باندې باید بحث کړی وای تر څو پورې افغانستان دغه اوسني حالت څخه ژغورل سوی وای.
د افغانستان د پخانی ولسی جرګې غړي شینکی کلوخیل چې د طالبانو د حکومت لخوا د دینی عالمانو او قومي مخاورو په ور بلل شوې غونډې انتقاد درلو چې نور اقشارو د نورو نظرونو لرونکو په ځانګړې توګه ښځو ته پکې بلنه نه ده ورکړل شوې.
ولسواکي دوی لارې دي په افغانستان کې، یا لو جرګه ده بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعات او تلاس رسای دي، دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقوقونه
شزه د افغانستان تر نیمایي نه ډیره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې لکره پر وخت او متوازن معلوماتو سره
زموږه غلاثه ای رادیو ناوړی وړاندې به په خبرونه کې ځینې نور ریپورتونه ملرو. مثلا کندوز ته ځو، په کندوز کې مدغه خلک حاله خبره وچی د خپل کورنۍ لپاره د نفقې د غټلو په هدف باندې بلوچی جامې ګنډي. تاسو ځینې پیغامونه هم راخلو، خو وس د سیمې او نړۍ له مسایلونو ځان خبرو. په اوکراین کې د نامنیو او جګړو په دوام باندې دغلته د راکټونو د لګیدو په پیښه کې لږ تر لږه ولس کسان وشل شوي. صالح محمد صالح په اړه تفصیل لري.
د اوکراین چارواکي وایي پر یوه استوګنیزه ودانۍ او تفریحي مرکز د روسیې د میزایلو په حمله کې لږ تر لږه ولس کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. د اوکراین د استراري خدماتو ادارې ویلي د ودانۍ لوی جوړیو و کسان ژغورل سوي چې درې ماشومان دي. نن سهار وختي په خبرو سویو تصویرو کې د ژغورنې هڅې ښکاري او لیوي نه منځله استوګنیزې ودانۍ لوګي پورته کیږي چې چارواکو پکې د څوارلسو کسانو مړینه او تر دیرشو زیاتو نورو ټپي کېدل تایید کړي دي. پر اپورونی کې بل سوي چې تیر شپه په بیلهورود د نستروفسکي شرګوټي کې د وی راکټي حمله په نتیجه کې د وی نه منځله ودانۍ یو برخه ویجاړه سو چې وروسته د دې ودانۍ په یو دکان کې اور ولګید. د اودیسا پوځي اداري ویلي چې دویم توغندۍ په همدې شرګوټي کې پر یو تفریحي مرکز لګیدلې چې لږ تر لږه درې کسانې هلته وژلې چې یو پکې ماشوم دی. په پیښه کې ګڼ نور کسان ټپیان شوي دي. دغه پوځي اداره وایي د روسیې یوې ستراتیژیک الوتکې دا حمله د تور سمندرګي له لوري کړې ده. په اودیسا کې دا حمله پر اوکراین د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د پراخ یرغل پر 19مه اونۍ ترسره شوې ده. اوکراینیان دغه یرغل ته د دغه هیواد په ختیځ لیسچانسکي تر حد زیات د زیاتې بمباری او په دنیپرو پتروفس سیمه کې د ملکیانو پر استوګنیزو سیمو د توپونو ویشتلو نوم ورکوي. که څه هم د اوکراین چارواکي دغه تازه حمله یو تروریستي عمل بللی، خو مسکو په دې حمله کې خپل لاس لرل رد کړی دی.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شي.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي راډیو نه اوري او تاسو موږ غرمنۍ خبری مجلې پی یو سټډیو ته وګورئ. په خبرونه کې به وړاندې کندوز ته ولاړ شو. الته یو شمیر بې وزله او کندې مېرمنې د مجبوریت له مخې د پیسو په بدل کې لاسي کارونه کوي، خو د لاسي صنایعو د بازار له پیکه کېدو شکایت لري. همدارنګه لویدیځې رسنۍ مراخلو، هغې ته هم کتنه کوو. ستاسو ځینې پیغامونه هم شته او همدارنګه دا یادونه هم باید وکړو چې د روغتیا پروګرام چې پرون د یکشنبې په ورځ وبخې په ژوندۍ بڼه خپور شوی دی. د دې تکرار اوریدلی شي او دا په کولورا یا د نسناستی د ناروغۍ په اړه باندې راڅرخي، هغه ناروغۍ چې په دوبی کې زیاتیږي او همدارنګه د زلزله ځپلو سیمو کې کله چې اوبه خرابیږي هم دا ناروغۍ زیاتیږي او ډېر کله د تلفاتو سبب کیږي.
خبرونو ور آخوا
رب شو دی ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. اسدالله لودین ورته کتنه کوي.
له هند خبرېدونکي هندو ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې یو مطلب خپور کړی چې یوولس افغان سکان په یو ځانګړي الوتکه کې هند ته ورسېدل. د مطلب په پیل کې راغلی وروسته تر هغه چې هند کابل کې خپل سفارت بیا پرانست. دا د هند حکومت او مدني ټولنې لخوا لومړنی پرواز و چې ترسره شو. دا سکان وروسته تر هغه هند ته ولېږدول شول چې د کابل کارته پروان سیمه کې پر درمسال مرګونی برید وشو. پونیت سنگ چاندوک چې مدني فعال او د هند نړیوال فورم مشر دی، له هندي چارواکو سره له افغانستانه د افغان هندوانو او سکانو ایستل همغږي کوي. ورځپاڼې د چاندوک په حواله لیکلي دا مهال 150 افغان هندوان او سکان په کابل کې منتظر دي چې هند ته ولېږدول شي. نوموړي ورځپاڼې ته ویلي د هند حکومت باید دغو لګکیو افغانانو ته د ویزې ورکړه ګړندۍ کړي. د ناروې د کډوالۍ شورا پر خپل ویبپاڼه د افغانستان د 500,000 بې ځایه شوو کسانو د ناوړه برخلیک په اړه اندېښنه ښودلې ده. په دې اړه خپاره شوي راپور کې راغلي چې پر دې شمېر بې ځایه شوو کسانو باندې د طالبانو د حکومت لخوا فشارونه اچول شوي چې بیرته خپلو مینو ته ستانه شي. دا شمېر کسان د تیرو څو لسیزو جګړو، وچکالۍ، سیاسي بې ثباتۍ او اقتصادي ستونزو له کبله له لرې پرتو سیمو بې ځایه او تر ډېره یې د ښاري سیمو شاوخوا ساحو ته پناه وړې ده. د افغانستان لپاره د ناروې د کډوالۍ شورا مشر نیل ټرنر ویلي له خوښې پرته خپلو مینو ته د بې ځایه شوو کسانو ستنول په اوسنیو شرایطو کې امکان نه لري، ځکه چې دا هیواد له لوږې او طبیعي آفتونو سره مخامخ دی. د ده په باور د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د خیرښېګڼې ډلې په افغانستان کې د بېوزله کسانو په لاسنیوي بوختې دي او خپلو سیمو ته د بې ځایه شوو کسانو هر ډول ستنول باید د امن، عزت او پوهاوي له لارې وشي. دغه بې ځایه شوې کورنۍ اوس په خیمو کې اوسیږي او د ناروې د کډوالۍ شورا ویلي که دا سرپناوی هم له منځه وړل کیږي ممکن دا د یوې بلې غمیزې پایل وي. دغه شورا ویلي یوازې په کابل او شاوخوا سیمو کې نږدې 4,000 بې ځایه شوي کسان د موقتو سرپناو پرېښودو ته مجبور شوي دي. دوی له طالبانو غوښتي چې د دې بهیر د دوام مخه ونیسي.
زمنګ غلازادی رادیو ناوړی جرمنی وای 2,000 نور افغانان هم منی. د جرمنی حکومت د تیر کال د اگست 15 وروسته پریکړه وکړه چې تر 3,000 ډیر افغان کډوال ومني، خو د دې هیواد کې اړخي ګوند پر حکومت نیوکه کړې چې د افغانانو د استلو بهیري ورو کړی دی. تفصیل اسمت ساروان دروري.
د جرمنی حکومت وایي لا هم 2,000 افغانان جرمنی ته د لیږدېدو انتظار باسي. دا د هغو افغانانو چې د تیر کال په اګست کې د طالبانو له وخته رسېدو وروسته جرمنی ته پناه وړې په درو کې نږدې یوه برخه ده. د ای پی ډی خبري اژانس تر راپور له مخې د جرمنی حکومت د افغانانو د لیږدولو په باب د کیڼ اړخي ګوند د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې د روان جون تر 10 پورې 1,840 تنه افغانان لا هم په افغانستان یا ګاونډیو هیوادونو کې منتظر دي چې جرمنی ته ولېږدول شي. د جرمنی حکومت وایي چې د تیر کال له اګست څخه تر اوسه پورې خپل هیواد ته د 3,230 افغانانو له لیږدولو سره موافقه کړې ده. په دې ډله کې هغه کسان شامل دي چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخامخ و او یا یې د کورنۍ نږدې غړي په جرمني کې میشت و، خو اکثریت هغه افغانان دي چې د کورنیو غړیو یې په پخواني حکومت یا د جرمنی په مؤسسو کې کار کړی دی. د راپور له مخې تر اوسه پورې جرمنی ته 1,309 افغانان لیږدول شوي دي. د هغوی په منځ کې 3,600 هغه افغانان دي چې د جرمنی له پوځ یا د جرمنی له مؤسسو سره کار کړی دی. د دې ډول افغانانو شمېر د هغو د کورنیو له غړو سره 14,800 تنو ته رسیږي. 1,300 نور مدني فعالان د رسنیو کارکونکو کلتوري او اکاډمیک شخصیتونه دي چې باور کې د ژوند په ځانګړي ډول له خطر سره مخامخ دي. د جرمني حکومت وایي چې دغو کسانو د کورنۍ ټول غړي هم جرمني ته بيولي دي. په همدې حال کې کیڼ اړخي ګوند انتقاد کړی چې د افغانانو د استلو پروسه تر پخوا پڅه شوې ده.
پوګا ګلاز د ریډیو ناوري په کندوز کې یو شمیر مېرمنې د کمو پیسو په بدل کې لاسي کارونه کوي، خو د لاسي صنایعو بازار له پکوالي شکایت لري. نور حال په دې ریپورت کې.
په کندوز ولایت کې یو زیات شمیر بې وزله ښځې د بلوڅي جامو ګنډلو له لارې د خپلو کورنیو مالي لګښت پوره کوي. د شپږ کوچنیانو مور څلوېښت کلنه زبیده د کندوز د خانآباد ولسوالۍ اوسیدونکې وایي، له لس کالو راهیسې د بلوڅي کمیسونو ګنډلو له لارې د خپلې کورنۍ لپاره نفقه پیدا کوي.
لسو کالو راهیسې دغه بلوڅي جامې د پیسو په بدل کې ګنډم. میړه مې په جنګونو کې مړ سو، واړه واړه بچیان لرم او د همدې ستنې او تار له لارې په سختۍ سره خپل روزګار چلوم. یو کال مخکې سوداګرو له موږ څخه یوه جوړه بلوڅي جامې په 4000 افغانۍ اخیستلې، خو اوس یې په 1500 افغانۍ غواړي.
هغه وایي یوه جوړه بلوڅي جامې چې پکې غاړه، لستونې، د لمنې جیب او پیسې شامل دي، د 1000 افغانۍ په بدل کې ګنډي او په سختۍ سره د خپلې کورنۍ لګښت پوره کوي.
پخوا ښه و، هر څه ارزانه و او په همدې پیسو مو ګزاره کېدله، خو اوس لوږه او بېوزلي زیاته سوې ده. موږ له ستونزو سره مخ یو. نن مې څلور بلوڅي کمیسونه راوړي و، یو هم خرڅ نسه او اوس بیرته کور ته ځمه او د لارې کرایه هم راباندې تاوان ده.
د فریدې په نوم د کندوز ښار اړوند د چلمزار سیمې یوه اوسیدونکې هم وایي چې په خپل کور کې بلوڅي جامې ګنډي او بیا یې په بازار کې پر دوکاندارانو پلوري. دغه 15 کلنه میرمن وایي پر یو ښه بلوڅي کمیس یو میاشت د ستنې اوتار په وسیله کار کوي، خو کله چې بازار ته یوسي نو دوکانداران یې په 1200 افغانۍ ورڅخه اخلي.
میړه مې معتاد دی، کار نه کوي. زه د همدې بلوڅي ګنډلو له لارې د خپلو اولادونو خوراک او پوښاک پوره کوم. وضعیت مې ډېر خراب دی. دلته سوداګر له موږ څخه یوه جوړه بلوڅي جامې په 1200 افغانۍ اخلي او په خپل ای بیا په 4500 افغانۍ پلوري.
50 کلن جان محمد چې په کندوز ښار کې د بلوڅي جامو کاروبار کوي، هغه وای په کندوز او تخار ولایتونو کې له شذو څخه ګنډلي بلوڅي جامې اخلي، بیا د پلورلو لپاره د افغانستان پر نیمروز ولایت سربیره ایران او پاکستان ته استوي.
حالې امي به وزنه وایسا میرا ای پیش ما مرده میبره 400-450.
دلته به وزله او کندي مېرمن راځي، مجورته بلوڅي جامې ورکو د 450 او 1000 افغانۍ په بدل کې ګنډي او لګندلو ستای بیرته مشت راوړي او بیا پیسې ورکو. اوس په دې کاروبار کې هم دومره غریبی نه ده پاتې. دغه جامې د افغانستان بلوڅ میشتو سیمو سربیره په پاکستان او ایران کې ډیر مینوال لري.
خله ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو چې په دې اړه د کندوز د اقتصاد ریاست د چارواکو نظر هم واخلو. په کندوز کې یو شمیر مېرمنې د مجبوریت له مخې د کمو پیسو په بدل کې لاسي کارونه کوي. دغه مېرمنې له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په دغه ولایت کې د ښځو لپاره د لاسي صنایعو مرکز جوړ کړي چې د هغوی لاسي توکي په ښه بیه واخلي، نو هم به لاسي هنر وده وکړي او هم به د بېوزلو مېرمنو اقتصادي ستونزې هوارې شي.
دوستانو په همدې رپورت سره راورسېدو ستاسو پیغامونو ته. په سر کې مو په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د وربل شوي دیني عالمانو د غونډې په اړه باندې رپورټونه درلودل. ستاسو څو پیغامونه هم د غونډې په اړه راغلي چې خبروي.
زما په اند په هغه سیمه کې چې زه موجود یم، د هغه ولایتونو څخه هیڅ یو مخور کس، هغه کس چې قومي متنفذ مخور شخصیتونه وي، مدني فعالان، د خلکو استازي، په دغه غونډه کې شتون نه لري. حتی خلک پرې آگاهي هم نه لري چې څوک دغه غونډې ته ورغلي دي یا ورځي.
په درشه دی مل کابل نه زه دا ویل شم چې په دې لویه جرګه کې ټول نارینهګان او مولا صاحبان دي. ټول د طالبانو پلویان هلته دي او ښځه هیڅ حضور نه لري. متاسفانه خو موږ بیا د بې عدالتۍ شاهدان یو چې ښځه حضور نه لري. د ما په نظر طالبان په دې حق له ښځه نه پرېږدي په دې لویه جرګه کې چې ښځه حقایق بیانوي او د خپل حق دفاع کوي.
السلام علیکم، زه اظهار الحق حقیر د کونړ ولایت اوسیدونکی یم. زما مشوره طالبانو ته چې اشرف غنی بابا او ورسره ټول نظامی پرسنل له وطن ته راوغواړي.
انشاءاللہ مو خو افغانان بڑی رہے ہو بڑی اور امید باندھی ہو بڑیر خیر منگ افغانان و تراس تراشی پتی باندھی منگ ملت و دولت و واٹن منز کی ختم شی او بازی ملت چکے میں خبری دی آگا وختنی دی آگا بمو منل شی نو نور بہم افغانستان پر ترقی باندھ لیجیے ان شاء اللہ دا بنگ افغانان تھوڑے خلاص سروڑنے بھی او دعا بدا کو چل پاک دی دا جرگا دا پھول ملت دا پر خیر دا برکت سبب و گرزی چا
تاسو د طالبانو د حکومت لخوا د وربلل شوي د غونډې په اړه څه نظر لري؟ په ځانګړې توګه د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده د څرګندونو په اړه چې نن یې د لومړي ځل لپاره په کابل کې وینا وکړه. خپل پیغامونه راته په دې شمېره پرېښودلی شي: 00 420 21 12 46 01. دا د واتساپ شمېره ده او تاسو پیغامونو ته به پته مو. دا طالبانو مشر مولوی هیبت الله خونزاده نن په کابل کې جوړ شوی د دینی عالمانو غونډې ته وینا وکړه. دا لومړی ځل دی چې د طالبانو مشر ښاغلی خونزاده په کابل کې په داسې یوه لویه غونډه کې راڅرګندېږي او وینا کوي. د افغانستان لپاره د برتانیا شرزافیر هوګو شارتر په دوحه کې له طالب چارواکو سره په یو لړ مسایلو خبرې کړې دي. شارتر د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره بیګا کتلې او په خپل ټویټر یې لیکلي چې له متقی سره په خبرو کې د هغو بشري همکارو یادونه وکړه چې برتانیا یې د وروستۍ زلزلې ځپلو سره کوي. یو سوداګریز کښتۍ چې وزره چونه غلا پکې بار و د اوکراین د بردیانسک ښار له ساحلونو چې روسیې اشغال کړي ووتله. دا د فبروري له 24 د مسکو لخوا پر اوکراین د برید له پایل راهیسي له دې بندره لومړنۍ باري کښتۍ ده چې د سفر اجازه ورکول کیږي. او ایران وایي چې د نړۍ له سترو قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي موافقې د بیا احیا کولو په برخه کې د وروستیو خنډونو د لرې کولو په خاطر له امریکا سره نورو غیر مستقیمو خبرو ته چمتو دي. په ملګرو ملتونو کې د ایران سفیر مجید تحتروانچی پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د ایران له مذاکره کوونکي ټیم یوې هوکړې او نتیجې ته د رسیدو لپاره رغنده تعامل ته چمتو دي. دوستانو تاسو موږ غږ له ازادۍ رادیو نه اورئ. په دې خبرونه کې د خبرو شوو ریپورټونو مطالبه او تفصیل زموږ پر ویب پاڼه azadiradio.com کتلی شئ. همدارنګه زموږ د فیسبوک او ټویټر ټولنیزې پاڼې هم تعقیبولی شئ چې پکې شیبه په شیبه د افغانستان په روانو چارو او حالاتو تازه خبري او همدارنګه تحلیلي ریپورټونه خپرېږي. د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. لژمن سرسم رازو روختیا د ژوند شتمنی.
روختیا د ژوند شتمنی.
السلام علیکم. د افغانستان په څیر بیوزله هیوادونو کې معمولا له طبیعي پیښو وروسته د کولرا ناروغي پیدا کیږي. کولرا یو ډول باکتریایی ناروغي ده چې تر ډیره د ککړو یا خرابو اوبو د څښلو له کبله رامنځته کیږي. که چیرته د کولرا درملنه ونه شي پرې اخته کس د مرګ کومې ته وړي، په ځانګړې توګه هغه کسان چې نورې مزمنې ناروغۍ هم ورسره څنګ کې ولري. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو له دې ډلې یونیسف د پکتیکا او خوست له مرګونې زلزلې وروسته سیمې ته کاري ډلې لیږلي چې په وینا یې د دې ناروغۍ مخه ونیسي. دا چې کولرا څنګه پیدا کیږي، نخې نښانې څه دي، افغانستان کې د تشخیص او درملنې امکانات څومره دي، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې موضوعاتو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د داخله متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولتزی. ډاکټر صاحب، له تاسو به واورو چې دغه ناروغي کولرا څه ډول تعریفولی شو، نخې نښانې څه دي او افغانستان کې د پیدا کېدو شرایط څومره برابر دي؟
مننه لودین صاحب محترم، تاسو هم په خیر اله ستړي مسې ستاسو او ستاسو د راډیو ټولو همکارانو ته، ستاسو د راډیو له طریقه ستاسو ټولو اورېدونکو ته سلامونه. خدای پاک یو چې شروع ماسپښین مو شروع کړی دی. لودین صاحب محترم، لکه تاسو چې په خپل پروګرام کې یادونه وکړه، کولرا چې کومه ده یو ډول بکتریایي ناروغي ده، میکروبي ناروغي ده، او دا عموما د ډېر یو تعریف یې موږ کولای شو په عامه اصطلاح باندې ساده وکړو چې عموما یو شدید اسهال دی دې سره، او د دې اسهال وصف دا ده چې دې سره تبه نه وي، په نس کې دردونه نه وي ورسره، او عموما په غټو میتازو کې وینه نه وي، او په مدفوع کې یا د انسان په غټو میتازو کې د اوبو اندازه ډېره زیاته وي، او د دې اوبو ته په دې وجه باندې دې اسهال ته دوی د وریجو د اوبو مثال ورکوي، یعنی لکه د وریجو اوبو چې هغه کې اوبو بیخي ډېرې زیاتې وي او جامده برخه یې ډېرې کمې وي، نو دا نو اسهال چې عموما یې دا کولرا ده. او بیا د دې نښې نښانې نظر د مرض په شدت سره توفیر کوي، هغه مریضان چې خفیف په دې باندې اخته یي، خفیف مرض ولري یا خفیف میکروبي، او چې وروسته بیا متوسط حالت ته داخلیږي او دا شدید ته داخلیږي، دا ټول یو بل نه فرق کوي، یعنی په خفیف اندازه کې صرف یو معمولي تنده موجود وي او مریض تقریبا د خپل وزن یو 50% له لاسه ورکړي، خو کله چې مرض متوسط اندازې ته داخليږي نو بیا تقریبا مریض یو څه د علائم لري، خصوصا اوبه ډېرې زیاتې لاس ورکړي، د اوبو د لاس ورکولو سره کوم علائم دي لکه فشار ټیټي، نبض ضعیف وي، او د انسان سترګې لیدلې ښکاري، او خلو وچي، عموما سترګې وچي، او پستوکي وچي، دا علائم یې سره او تقریبا 15-30% پورې خپل وزن لاس ورکړي، او درېمه چې کومه ده شدیده مرحله ده، په شدیده مرحله کې عموما د موږ مریضانو زیاتر لس فیصده خپل وزن لاس ورکړي، او حتی داسې مریضان بیا موږ ته بی هوشي په حالت کې راځي، د دوی نبض حتی نه معلومیږي، او فشار بیخي سقوط یې نه معلومیږي، نو دا درېمه درجه ده. نو عموما د دغو علایمو سره ورته که چېرته وي یو مریضي او شدید اسهال وي، بدون د درد وي، بدون د تبې وي، او بدون د وینې نه وي، دا عموما د کولرا مرض ده.
بله ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې ما مخکې هم ورته اشاره وکړه په مقدمه کې یا په سریزه کې، د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو یونیسف پکتیکا او خوست ته پلاوي لیږلي یا کاري ډلې لیږلي دي چې دغه ډول ناروغیو مخه ونیسي. رښتیا هم دغه ناروغي له طبي پیښو وروسته تر ډیره رامنځته کیږي، ځکه چې معمولا دغه ډول پیښو وروسته پاکو اوبو ته لاسرسی یو څه کمیږي، یا مثلا کله چې په یوه منطقه باندې سیلاب راځي یا ورته نور مصیبتونه راځي.
بلکل لودین صاحب محترم، همداسې ده، په کومه منطقه کې چې هر نوع ناورین رامنځته شي، مثلا مهاجرت رامنځته شي، زلزله رامنځته شي، اور لګېدنه رامنځته شي، یا جنگ رامنځته شي، طبیعي خبره ده په هغه منطقه کې ټول امکانات کمیږي، او د انسانانو د هغه منطقې د اوسېدونکو لاسرسی صحیح امکاناتو ته، خوراکي موادو ته، او هر شي ته کمیږي. په مجموع کې که موږ ووایو روغتیایي تدابیر په هغه سیمه کې له منځه ځي، لکه تاسو یادونه وکړه، څوک مقصد صحیح اوبه ته لاسرسی نشي پیدا کولی، او دې سره په څنګ کې صحیح غذا ته لاسرسی نشي پیدا کولی، او د مینځلو لپاره، د څښاک لپاره، د خوراک لپاره مقصد اوبه نشي پیدا کولی، او هغه فاصله چې د انسان د مطبوع د جایونو، مثلا تشنابونو، بادرفت یا لیټرینونو ترمنځ چې کومه فاصله د استعمال د اوبو سره وي، هغه فاصله کمیږي، هغه سیستمونه له منځه ځي. نو په دې وجه باندې په داسې عموما یو ناورین نه یا له یو فاجعې نه وروسته اکثره دا مرض رامنځته کیږي.
او ډاکټر صاحب، تر ډیره دغه د نشأت یا د مثلا چې دا ویروس یا د میکروب رامنځته کیږي، له کوم ځای ریښه اخلي؟ آیا له خرابو اوبو، او کنا په اوبو کې کوم ډول میکروبونه چې ژوند کوي هغه وجود ته داخليږي؟ یعنی څه ډول پیدا کیږي؟ فکر وکړئ، مثلا د اوس په خوست او پکتیکا کې اندېښنه ده چې ممکن دغه پیښې رامنځته شي، کسان پاکې اوبه وڅښي، یعنی د رامنځته کېدو امکانات نشته.
لودین صاحب، اصلي خبره خدا ده، لکه متاسفانه ده، موږ چې کوم مناطقو کې په افغانستان کې زلزله راغلې ده، یو خو زلزله راغله دې زمينه کولرا ته مسايده کړه او دې څنګه نور میکروبي تکلیفونه تخصوصا د موږ باسي کولرا دا دې سره په څنګه دا موسم هم د کولرا موسم ده ځکه دا هم ډېر زیاته زمينه مسايده په ټوله دنیا کې دا موسم چې پیږي کې بارانونه زیات دي پیږي کې سیلابونه او پیږي کې ګرم هوا وي دا درې وسته چې یو موسم پیدا کیږي ته دې کولرایي موسم وایي
او یوازې د اوبو لاره دغه میکروب وجود ته داخليږي کنه ممکن په خوړو کې هم وي
او بالکل دا ډیر جات اوبو کې ډیر جات خراب چټلو بول لري نه او اوبو کې په ځینې نورو جنو کې خصوصا په دې هوادونو کې چې هغه غذایی بهري خوراکونه استعمالوي لکه ځینې مایان یا ځینې نور شانی لکه بنگلاديش کې یا په هند کې هغه ته یو غل طریقه مقصد انتقالي چې هغه غذاګانې صحیح پخې نه شي یا صحیح صحیح نه وي خو په افغانستان کې چې کومه دغه غټه موضوع دلته خلک بهري غذاګانې ډېر زیات نه استفاده کوي دلته چټلې او ملوث اوبه دي او ملوث خوراکونه دي دواړه کېدلی شي خو ډېر زیات چې کومه دي ډېره پیمانه باندې هغه چټلې اوبه دي او راکې دي اوبه دي یو چې کې ولاړې دي ډنډونه اوبه دي او هغه اوبه دي چې هغه تشنابونو سره او یا د تشنابونو د اوبه سره په نږدې فاصله کې قرار لري عموما په دې باندې خلک زیات
اخته. بله، تر لاندې خبرتیا وروسته بیرته راستنیږو. تاسو کولی شئ چې خبرونې ته زنګ راووهئ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 10000 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوریدونکو، روختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غواګي ورزو یو اوریدونکو اړیکه نیولې ده. مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روختیا د ژوند شتمنی پروګرام.
سلام علیکم جی صاحب، تاسو ډاکټر صاحب ته خپلواک
لرئ؟ ښه، ستاسو مشه خپلواک صاحب، تاسو د دې موضوع په اړه باندې څه پوښتنه لرئ او کوم نظر هم لرئ؟ مهرباني.
لودین صاحب محترم، زه خپل خدای کارمندان یم، بس په یو وخت دغه درته وکړم، یو نقل درته وکړم چې پاک زه خپل وړوکی وم، ماشوم وم، یو څوک دا مدرسې نیولی و، کولرا وه، نراوسې تباه ورکه، 25 چې رمانه هغه ډاکټر ورته کار کړه، بعد خو سانس پر ال رالی ستاسو وویل چې خپل هغه امتیاز وي، هغه امتیاز کله اوري جوابه ورې داسي مقصد اولنی کام چې خلک متوجه شي وای
کو. او مننه خپل وخت، سلامات اوسئ، کور مو ودان. بل اوریدونکو راخلو، مهرباني وکړئ آزادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
ډیره مننه لګین صاحب، سلامونه تاسو ډاکټر صاحب او اوریدونکو ته، زنه نبی الله زبلید زبلوسیدون کې دا ور دی را شریعت به خبرې کوم. مننه کوم ډاکټر صاحب محترم، پوښتنه مې همدا د کولرا ناروغي، یعنی تداوی څومره ناشونی دی؟ مرګ ژوبله یا تر څه اندازې اضافه، او په کوم حالت کې اسانه تداوی کولای شي، او د مرګ لوري ته په کوم حالت کې سړی وړلای شي؟ او بل دا چې کولرا ناروغي پندیکس ته ورته یو ناروغي نه ده، یعنی د هغه سره دغه نښې نشانې پرته کې.
سلامت اوسئ، مننه صاحب، الله صاحب نظر مو واوریدل. سود اوریدونکو اړیکه نیولې وه، خپل واک صاحب له هرات نه او زابلي صاحب له ایران اړیکه نیولې وه. دواړو خپلې پوښتنې مطرح کړې. را به شو بل اوریدونکو ته چې د دې پوښتنه او نظر هم واورو. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام.
مطلب خارجي مده کنه؟
ښه، مهرباني وکړئ تاسو څه پوښتنه لرئ؟
پوښتنه مې اول خو تاسو او محترم ډاکټر صاحب ته آزادۍ رادیو سلامونه وایم. ډاکټر صاحب نه پوښتنه ده، دا د کولرا ناروغي هفته کې ماشومان مې په لګي کې، زنانه او سپینګر مې په لګي، خو د عمر په تفکیک سره دا په کوم بهر اغیزه کوي؟ معنی د سنسي خاطر باندې چاغې ته باید ډیر ځان وساتي.
ښه، مننه کور ودان
دې کلویان په کوم خلکو تیر
ډیر اثر کوي. او مننه، سلامت اوسئ، پوښتنه مو واخیستل شو. لوای د عمر لپاره کومه طبقه ډیره ورسره مخامخ کېدلی شي؟ د دې اوریدونکو پوښتنه هم واوریدل شو. ډاکټر صاحب راځي تاسو ته بیرته راګرځو، دا پوښتنې به جواب کړو، بیا به اوریدونکو نورې پوښتنې هم ولري. راځي دغه یو بل اوریدونکو هم راوخلو چې منتظر پاتې نشي. استودیو ته زنګ وهلی مهرباني وکړئ. آزادي راډیو
سلامونه ته او ډاکټر صدوار قبول کړي. پښتون هم د جوزجان سره سلامونه مهرباني
وکړئ. پښتون سره مهرباني
تشکر. ډاکټر صاحب سمې دې پوښتنې دی. اوله پوښتنه مې دا ده چې دا کولرا ډیره په کوم قشر کې ډیره خطرناک ده؟ چې وناسیه قشر دی که د ماشومانو قشر دی او که د ذکورو قشر دی؟ او دوهمه پوښتنه مې دا ده چې کچیرې کولرا مداوا نه شي، یعنی تداوی نه شي، انسان څومره عمر د کولرا په مقابل کې څومره موده مقاومت کولای شي؟ او بله خبره مې دا، بله پوښتنه مې دا ده چې هغه کومې نورې مریضۍ دي چې د کولرا د
سلامت سی پختون صاحب کور مودان مننه. ډاکټر صاحب راځي تاسو ته بیرته راګرځو. ام دې پختون صاحب له پختنه نه کپایل کو راځي د نه بل خکته پورته ورسو او چې هغه تر ټولو تازه پختنه زر جواب کو. مازان سره په پختنه لیکلی دي که تاسو هم یادښت کړی ک کنه به زر ته پختنه وای م تاسو جواب وای. پختون صاحب وای کوم قشر ور سره ډیر خطر مخامخ دی؟ کونړ نه هم یو اوریدونکو تقریبا ورته پختنه درلوده او تر ټولو خطرناک باندې وای کومه ده؟
بیشی سمه ده لودین صاحب محترم دی پختون صاحب او دی خالیزی صاحب دی پختنه بجواد که عموماً دی دیپ مقابل که دی طول چون خلق ورط مساید دی هر سن کسی پدی مرد بندی اخته شی عموماً ده که دل چی دو نتر پینزو روزو پدی میکروب دی غب وجود که سالایم خرانه که دل نتر پینزو روزو بعد علایم خرقی او دی تر طول کسان مساید دی اغا که حد ده که نوزاد ده که ماشوم ده که دی زوانان دی او که دی زیاد و مرکسان دی. خب پدې کې شک نه سي ماشومان معافیت منځي په یادځاتو مرکزان همي معافیت دی په او هم مسله په څنګه نور مزمنه ناروغي لري. نه دا دواړه کسان چې کوم دي ډېر زر اختلاطات ورکی او ډېر زر خپل ژوند له لاسه ورکی او دې په نسبت باندې هغه کسان چې ځوانان دي عمر یې خي صحت یې خي نه هغه کسان چې کوم دي دومره زیات اختلاطات نه ورکی یعنی هغه تقریبا نسبتا مقاومت کولای شي. ولې دې صنف لحاظ باندې د نوزاد نیولې تر ماشین کسانو پورې زیات عمر کسانو پورې ټول په یو شکل باندې دې مرض لپاره مساعد دي. خدای چې څومره مړینه رامنځته کیږي مړینه کېدلی شي ماشومانو کې او د زیات عمر کسانو کې خصوصا چې وسره نور ناروغي هم لري زیات به وي. او بیا د بل رور پښتون صاحب دومره پښتنه دا وایي چې د تداوي څنګه ده؟ که تداوي ونه چې د افسو ساتو کې څومره وخت کې سړی له منځه وړي؟ د کولرا ناروغي لکه مخکې چې موږ ویلي چې مریضي په کومه مرحله کې ده؟ خفیفه ده، متوسطه ده او شدیده ده. دې پورې ډېر زیات ارتباط لري. یعنی که چېرته انسان ضعیف وي، ماشوم یې ډېر وړکی یا د انسان سن زیات وي او د میکروبونو ډوز یا انسان په اخته سوی ډېر زیات وي، نو په دې وخت کې انسان یو شدیده ناروغي ورکوي او حتی کولای شي چې په څو ساعتونو کې انسان له منځه وي شي. یعنی کولای شي انسان په زر څو ساعتو کې اولو کې مبتلا شي او څو ساعتو اخر کې انسان بیخي خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو تداوي ډېره زیاته اړینه ده او ډېره زیاته جدي او سمدستي باید وشي او په دې کې باید ډېر زیات تال او ناوختوالی رانه شي.
ډاکټر صاحب همدلته زه یو بله پوښتنه هم کوم. ما مخکې یو بل ځای هم ولوستل چې وایي په څو ساعتونو کې که درملنه ونه شي انسان له منځه وړي. فکر نه کوي د افغانستان د صحیح امکاناتو ته په کتو په څو ساعتونو کې به ډېره مشکله نه وي چې مثلا د افغانستان شرایط ته په کتو درملنه وشي؟ ځکه افغانستان خو به اول مثلا روغتیایي مرکز ته رسیږي، بیا به مثلا تشخیص کیږي، بیا به درملنه کیږي، ممکن څلور ساعته وخت ونیسي. اما دا چې ما خپل مخکې شک وکړ چې په څو ساعتونو کې انسان له منځه وړي، اما تاسو اوس وایئ چې همداسې ده؟
بلکل لودین صاحب، دې کې هېڅ د شک او شبې خبره نهشته. ځکه انسان چې کومه ده، د انسان صحت په اوبو باندې ولاړ ده. او د دې مریضي اول وصف دا ده چې د انسان د وجود اوبو په زر د څو ساعتونو کې کموي. داسې محاسبه سوې ده که انسان ته له یوې خوا نه موږ سیروم اوبه ورکوو او له بلې خوا نه د کولرا مرض ولري، نږدې امکان هم شته چې په څلورو ساعتونو کې یو انسان ډېر لیټر اوبه له لاسه ورکړي. نو ځکه په دې مرض کې اوبه ډېر زر له لاسه ورکوي او انسان ډېر زر له منځه ځي. خو دا د افغانستان صحي سیستم الحمدلله نظر مخنوی کالونه ته اوس ډېر زیات تغییر کړی ده. موږ د کلینیکو په سطح باندې، د ولسوالۍ په سطح باندې کلینیکونه لرو، حتی د کلیو په سطح باندې شخصي دولتي کلینیکونه دي. د خلکو آګاهي هم له مخکې نه ښه شوې ده. خو دا هم نسبتا د دنیا نورو مملکتونو ته، خصوصا آسیا کې، په آسیا کې د جنوبي آسیا مملکتونه ډېر نیسي، په دنیا کې افریقایي دولتونه چې هلته صحي سیستم ډېر زیات ضعیف وي هغه ډېر نیسي. نو په افغانستان کې هم داسې لکه نور برخو کې سمو ډیر زیات پرمختګ نه ده کړی په دې کې هم ده. خو بیا هم مریض ناروغ چې څنګه شفاخانې ته لاړ شي اول ته دا لایم بیان کړي ډاکټران بدل نه دي چې په نور شي باندې وخت ځای کې په معایناتو باندې وخت ځای کې سمدستي الحمدلله زموږ طبي او ټیم چې کومه ده د افغانستان طبي ټولنه او منصوبین دا ټول دې سره مریضي سره بلد دي او درملنه باندې هم بلد دي. اکثره زیات وخت په معایناتو دي شانو باندې نه ځای کې سمدستي مریض ته تداوي شروع کړي د مریض د اراضو علایم له مخې او بل اخر مریض کیږي. او په اکثر سیمو کې یو قسم رضاکاران چې غوته صحیح کارکنان وایي هغه هم په دې برخه کې یو تعداد زده کړې لیدلې دي او په کلي کې تر څو پورې مریض کلینیک ته رسیږي هغه ماشومانو ته د وارث پوډر ورکوي یا یې مندو ته توصیه کوي چې ماشوم ته ورکړي. نو په دې وجه باندې نه په دې حالت کې بیا د مړینې کچه راټیټیږي او لکه دا اوس چې کوم ناورین رامنځته شوی دی رامنځته شوی ده په داسې حالاتو کې بیا هم د موږ د افغانستان د خلکو کاغه خصوصا د اقتصادانو احساس د ستایل وړ ده. دا اوس هلته کومه زلزله شوې ده پکتیکا او خوست کې هلته د مختلفو برخو ډېر زیات ډاکټر صاحبان تللي دي ډېرې طبي ټولنې هلته تللي دي داخلي عمومي ناروغیو په برخه کې تللي دي ماشومانو د ناروغیو په برخه کې د ضربې او تراوما متخصصین هلته تللي دي. دغه ټول امکانات بیا تقریبا د مرګ او مړینه راکموي. خو بیا هم شرط دا ده چې مریض زر کلینیک ته باید ورسول شي او زر ورته مایعات ورکړی شي.
بلې او دغه درملنه ډاکټر صاحب همدغه د سیرومو په ورکړه باندې پیلېږي ابتدایي ګامونه همدغه دي او کنه بیا درملنه ورسته نور هم غځیږي نور دارو درملو ته هم اړتیا پېښېږي.
لدین سمترم درملنه کې اول کوم مریض په متوسط اندازه باندې ډیر زیات مایعات لاس نه ورکړي او یو څو مایعات لاس ورکړي زر کلینیک ته راغلي نو کاغه په اول قدم کې دیغه د ټولو مریضانو تداوی داده شي. دیغه مایات یعنی مایات دو برخه لري یو مایه برخه ده او بل الکترولایت په نوم باندې سوډیم پوتاشیم او کلور. دا د انسان د وینې د انسان د وجود اساسي اجزا دي دا باید پرېشي. نو دا که مخفف یا متوسط ډول باندې ناروغي نه موږ ورته امدا مایات ورکو دي پودر ورته ورکو شدا واخلي او چیرته شدید وي بیا په مایاتو کې خاص سیرومونه اخلي خصوصا رنګر په نوم باندې یا نرم سلایم په نوم باندې سیرومونه دي چیرته ډېر زیات ماشوم یا مریضي شدید یا د سکلو توانایی ونه لري نه بیا یو څه سیرومونه توصیه کیږي. او په دومره درجه کې ځینې د دې لپاره چې کوم موګي کوم التهاب رامنځته شوی دی غوړو لپاره زنک توصیه کیږي او بل څه کوم دی پوتاشیم په نوم باندې منرال توصیه کیږي ورته. او بیا ځینې خلک کدي شام تر سره سیمه لري مثلا کلینیک نه لري هغه بیا کولای شي د وارث په جای باندې کور کې محلول جوړي. مثلا وارث جوړولو ډیر ساده طریقه دا ده چې جوش سوی اوبه چې بیرته یخې سوي پخې اوبه یو لیتر په اندازه یا څلور ګیلاسه اوبه راواخلي او د هغو سره نیمه کاچوغه د خوړلو مالګه او څلور کاچوغې بره یوځای کړي. بس دا خپله وارث ته دا د سکي نظر د عمر مطابق د هغو ډوز پر کوي. او دوم چې کومه دا زنک په نوم باندې شربتونه هم سږي غټانو لپاره ټابلیټونه موجود لري د کولمو د التهاب د منځلو لپاره. او په درېمه درجه کې پوتاشیم په طبیعي ډول باندې په کیله کې وجود لري او رومیانو کې وجود لري خو د رومین البته پوټکه شي ست شي ځکه شي سالاد زیات نه کی زړه دا پیدا کوي. او په درېمه درجه کې ځینې جنمت
خو سلامات سه فکر کوم اندزا پولیس باندې خپلواک سه پختنی او نظرونه هم یاد سول او په دې استاسو په تبصره کې دواړه پختنی هم جواب سوی مغه د تداوی او د مارګومیر پیخې بل اوریدونکو بر واخلو اوریدونکو پختنی لري دا به ورته جواب وو هم داسې به مخته زمیر باندې وکي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمن پروګرام
مننه عبد الله همت هم د لوګر وایم
کیمرا باندې وکي همت
مننه ډاکټر صاحب وختان لرم چې زه د لاسو زکه کوم زه د ستوني خوګ زیات لرم چې تامې ته للو یم غته د ما معاینات نه کړل نو حضرت ویل چې کوم ځای د درد کې مورته ستوني می درد کوي نو یو پکټ ګولې راته ولې کړي نو هم را باندې بد یو لګیدل نو وس د ما ستنه بیخي باندې بیخي دلاره نسم به تیر ور ډیر درد کوي
نور څه مشکل خونه لري مې دی کې یاد اسهالات او ستونزه خونه لري
اسهاله مې مو د مې دی مشکل هم لرم.
مننه سلامات اوسې ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه جواب کی چې تاسو تبه سپارښتنه ولري حتما بل اوریدونکو راخلو مې ربانیو کې ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنې پروګرام
سلامت صاحب مننه کورودان همدرد صاحب راځي چې ډاکټر صاحب دغه دوا پوښتنه هم جواب کړي بیا به کېدای شي اوریدونکو وروسته نور اړیکې ونیسي خپلې پوښتنې به سره مطرح کوي. ډاکټر صاحب اول براسو د همت صاحب پوښتنې ته وایي د ستوني درد ورته ډاکټرانو یې دوا هم نه ده ورکړي او ورته وروسته ورته اسهالات هم پیدا شوي دي، معده تکلیف هم لري، څه وایي همت صاحب؟
همت صاحب ته مې توصیه دا ده کوم ډاکټر صاحب ته چې دوی مراجعه کړې ده، په دې کې شک نشته چې د یو معمولي تبې لپاره دي، یو معمولي مرض لپاره په نظر د ډبلیو ایچ او په معیارونو باندې ډېر زیات معاینات باید موږ وکړو، خو افغانستان کې ټول معایناتو امکانات نه دي، نو ځکه ډاکټر صاحب باندې څنګه مریض معاینه کوي، نظر د هغه په علایمو باندې، نظر د هغه فزیکي معاینه باندې، مخامخ چې مثلا د مریض ستونی ګوري نو د هغه په اساس باندې ورته دوا ورکوي، او دوا کله کله یو څه دواګانې لکه همت صاحب سیویلی چې ما باندې دوا بدول کېدل کېدلی شي، دوا واري جانبي ګلري یا کېدلی شي، دوا د ځان سره اساسیت لري، یو مریض دغه سره اساسیت لري، نه هغه ډاکټر صاحبان اکثر نشي پیشبیني کولای، یا دا هیڅ کوم نشي پیشبیني کولای چې کوم مریض کوم دوای سره اساسیت لري، یا کوم مریض کې کوم اواري جانبي ډېر زیات تبرز کوي. مخه خبره دا ده چې د ماده ته توصیه دا ده چې د ستوني درد لري وسره یې سالات او لګي مدي تکلیف هم لري، چې بیرته هغه صحیح مرکز ته د مخکې مراجعه کړو، غلطه دی ورسی او خپل مشکل دی ډاکټر صاحب سره په منځ کې کیږي، ان شاء الله هغه به په ښه طریقه باندې تداوی کړي. او دغه پښتنه فکر کوم د همدرد فون باندې ورور کړي، او همدرد صاحب پښتنه د وینې میکروب مبارک وي، ویل شي افغانستان کې اکثره سیمو کې د وینې میکروب زیاتیږي، دی لکه چې دا تداوی څنګه د ویخای څنګه د وای د لوبونه پیدا کیږي کله بل شي نه پیدا کیږي. همدرد صاحب ته موږ ته شه دا د وینې میکروب متاسفانه یو غیر طبي اصطلاح ده چې په دې سیمه کې چارې رایج کړي ده، کېدای شي اکثره مسلکي کسانو دا نه رایج کړي. د وینې میکروب عموما کله چې په وجود کې میکروبي پروسه رامنځته شي، مثلا د ستوني درد رامنځته شي، مثلا ټوخی رامنځته شي، د سینې میکروب ده، یا مثلا اسهالات پیدا شي، د کولمو میکروب ده، یا سوزاک انسان ته پیدا شي، دا د ګردو میکروب ده، په هر ځای کې، یا په جلد کې زخم پیدا شي، نه دي په مقابل کې په یو وجود په وینه کې د دې د پاپ د دې لپاره چې د دفاع وکړي، چې یو چې دا مواد جګیږي چې هغه ته سپین کرویات وایي، چې کله به لابراتوار کې څوک ټیسټ وکړي نو هغه ته وایي چې تاسو سپین کرویات جګیږي، یا ورته وایي چې د وینې میکروب زیات ده. نو بالکل دا هم د میکروب د وینې میکروب چې دا اصطلاح چې ورته کاری خلک د وینې میکروب عموما بالکل د ستوني میکروب ده، یا د کولمو کې میکروب، یا ګردو کې میکروب، او د هغه سره په مقابل کې په وینه کې د سپینو کرویاتو سویجیږي. نو دا د نظافت او د خپل دې پورې اړه لري، بالکل چټلې اوبه څوک وچې کې، یا ناپاکې اوبه ملوثې اوبه، هغه د دې چانس زیاتوي، او پاکې اوبه سره لدې چې میکروب نه رامنځته کېږي، میکروب له منځه مړي. نو ځکه د پاکو اوبو تشه ډېره زیاته ضرور ده، ټول خلک باید پاکې اوبه وڅښي، سره لدې چې میکروب نه رامنځته کېږي، ضد میکروب یو میکروب له منځه وړي.
بله ډاکټر صاحب، څه علامې تاسو مخکې تشریح کړي، په افغانستان کې دا مهال تاسو وایي چې روغتیایي وضعیت ښه سوی دی، د ولسوالیو په کچه څومره د کولرا دغه د درملنې امکانات د قناعت وړ دي؟ مثلا که چیرته د ولسوالیو په کچه حساب وکړو، ممکن ولایتونو کې مراکزو کې خدمات وي، آیا د ټولو ولسوالیو په کچه دا خدمات وړاندې کیږي که یو چیرته یو ناروغ ته دفتن دا ستونزه پیدا شي په کولرا اخته سي، آیا په څو ساعتونو کې به د درملنې امکانات وي د ولسوالیو په کچه؟
لذیذ هم ترم دخی کار کام خودی میکشه نشته یه خبره او دوی ما خبر داده که دمر امکاناتم قابل اطمینان ندی ذکر تحولات دی زیات راځي او وخت وخت باندې تحولات راځي او نسبتا د مخکنیو کالونو اوس نسبتا کال په کال باندې بهتري راځي د ولسوالیو په سطح باندې ولسوالیو کې موږ کلینیکونه لرو او حتی د غټو کلیو په سطح باندې کلینیکونه لرو اکثره که په یواز غفلتونه کې یا د ماشوم وي مثلا د هغه مور پلار غفلتونه کې یا خپله مریض غفلتونه کې یا په وخت سره ځان صحي مرکز ته ورسوي نو صحي مراکزو کې موږ دو امکانات لرو یو امکانات خدا دې چې دفتر نه هغلته که مریضي کم وي او هغلته امکانات چې مریض تداوي کېږي او دویمه خبره دا ده خو په دې شرط چې مریض له کور نه یا له کلي نه کلینیک ته په خپل وخت باندې ورسول شي او دویمه خبره دا ده چې د کلینیک نه که کوم مریض په کلینیک کې د کلي په کلینیک کې یا د ولسوالۍ په کلینیک کې تداوي وړ نه وي هغلته امبولانسونه هم اکثره وي نو هغه مریض بالاخره ولسوالۍ نه راانتقالوي مرکز ته نسبتا مخنو حالتونه خو دی خو په دې کې مقصد د پیواز توجه او معشوم د مور پلار توجه او خپل د مریض توجه چې ځان در د کلینیک ته ورسي او دا اوس هم متاسفانه لودین صاحب موږ دشي مریضان لرو چې موږ په کلینیکونو کې مراجعه کوي او د په هته ډیرو د دین ډیرو خطرناکو مرزونو کې او ډیرو شدید مرزونو کې اول دی غو په کلی کې یو زیارت ته مراجعه کړي یا یو دم چې کوي هغه کس ته مراجعه کړي یا په خپل سر باندې چې دا درمل استفاده کړي یا په خپل سر باندې یو چې دا نور شیان مثلا لکه یوناني دوایګانو په نوم باندې یو شی دی استفاده کړي نو که دا شیان تر وېستل شي انشاءالله د افغانستان صحي سیستم ډېر خراب نه ده داسې مرضونه په اسانۍ باندې تداوي کولی شي امکانات هم شته او په دې د خلکو په هوای ډېر زیات ضرور ده
کور مو ودان ډیر ډیر مننه ډاکټر صاحب محترم د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خلیل الرحمن دولت زایل تاسو نه ډیر مننه چې په دې بحث کې مو لمک سره غډون وک د ازادي رادیو خبرونه د